السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی. خلنده خبری برخه هم درې راپورونو په برخه کې بووري چې افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دی وی غونډه د اجنډا مهمه موضوع و. د دې سازمان د ملي امنیت سلاکاران په آستانه کې سره راغون شوی او پر نورو مسلو هم خبرې کړي. د غو راپورونو تر سره زو خو پایل د دې سات په خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو لوړپوړی چارواکی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا جی ٹی پی ترمنځ باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې ٹی ٹی پی ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپل ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي. هغه پاکستانی چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې له دې ډلې سره د تفاهم لار خپل کړي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ادعا وکړه چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې د روزنې کمپونه او پناځایونه لري. هغه د مارچ په 8مه په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر خونړۍ حملې وروسته پر ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر افغانستان د پاکستان لپاره د ترهګرۍ سرچینه یاد کړه. خود طالبان حکومت د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي چې د هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. نن د اپریل 4مه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی له نړیوالې ورځ سره برابره ده. ملګری ملتونه وایي له جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې خلکو ته په تیره بیا هلته چې وسلوال شخړې وي مرګ ژوبله اړوي. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې کلي چې په هر یو ساعت کې په متوسط ډول یو تن د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې مري یا ټپي کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره د قربانیانو اکثره ماشومان دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې هر میاشت نږدې 50 کسان چې اکثره ماشومان دي د ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو قرباني کیږي. د سازمان افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماینونو پوښل شوی هیواد یاد کړی دی. د چین یو قراردادي شرکت د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د ولوی بند د جوړولو کار بیرته پیل کړ. د یامر بهاشا د بند پروژې یو ویاند نزاکت حسین فرانس پرست وویل چې روسته له هغه چې عملیتي تدابیر د پام وړ زیات شول د چین پاور چاینا شرکت د دوشمې پوره دغه بند جوړولو کار بیرته پیل کړ. پر دغه بند روسته له هغه کار ودرېد چې د مارچ په 8مه هلته په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو خونړی برید وشو. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي له روسیې څخه د شمالي کوریا او ایران پوځي ملاتړ نړیوال امنیت ته پایلې لرلی شي چې له پامه نه شي غورځېدی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د روسیې لپاره د پوځي یرغل د دوام لپاره په آسیا کې ملګري مهم دي. پیونګیانګ مسکو ته بالستیک توغندي او نورې وسیلې او تهران هم بې پیلوټ الوتکې ورکړې دي. د دغو الوتکو په اوکراین کې پر بنسټیزو تاسیساتو د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. او افغانستان د آسیا د فوټسال جام لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په ډی ګروپ کې درې لوبې په مخ کې لري. د آسیا د فوټسال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان به د اپریل په 13مه له ایران سره لوبه وکړي او وروسته به له کویت او بحرین سره د لوبو ډګر ته ووځي. که افغانستان دوه لوبې وګټي بل د ورته لار موندلی شي. د آسیا د فوټسال جام لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې پورې به دوام وکړي. په دې جام کې د آسیا 14 غوره ټیمونه سره لوبه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم موندلی شي. افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وی غونډې د اجنډا مهمه موضوع وه. د دې سازمان د ملي امنیت د سلاکارانو په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل شول چې د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د قزاقستان ولسمشر چې هیواد په اوس وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وری مشري کوي د دې سازمان غړي وهڅول چې د افغانستان روان وضعیت ته زیات پام واړوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان وضعیت زیات پام واړوي ترڅو دا مسله ډاډمنه شي چې د دې هیواد له خاورې نړیوالې تروریستي ډلې کار وانخیستلی شي. ښاغلي توقایف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي همدارنګ په افغانستان کې روان بشري بحران ته هم اشاره وکړه او ویل مهمه ده چې په دې برخه کې هڅې دوام ومومي تر څو په دې هېواد کې د دغه بحران مخه ونیول شي او هم هلته د یوه اوږدمهاله ثبات لپاره شرایط برابر شي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر کابل له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د هغو ډلو په شمول چې په افغانستان کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو هېوادونو ته یې جدي ګواښ متوجه کړی، د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف وویل د دې سازمان د غړو هېوادونو د پلاو مشرانو په افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه د نړیوالو تروریستي سازمانونو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په خاوره کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان قلمرو ته جدي ګواښ پېښوي، د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې په دوامداره توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د طالبانو چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو د غوښتنې او له افغانستان د ترهګرو ډلو د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنو په باب تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په کراتو ویلي چې هېڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د برید لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې پر یوه سالون د مارچ د 22مې د خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی. څنګه چې ویل کېږي تر اوسه په افغانستان کې فعال ده او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، په دې هېواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د افغانستان له خاورې د سیمې هېوادونو ته د جدي ګواښ کومه ښکاره بېلګه نه ده لیدل شوې، خو ولې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دې ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې پرې ترهګر ډلې د احتمالي ګواښ لپاره کار وانخلي، د سیاسي او امنیتي چارو پوه سید ذاکر شاه سادات وایي د دغو هېوادونو اندېښنې هم تر یوه حده پر ځای دي او زیاته کړه
په ټوله کې د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه د شانګهای د غونډې د تشویشونو ظاهرول دا بې ځایه نه دي، ځکه چې د یو خوانه تاسو ولیدل چې د ماسکاو په تړاو کوم واقعات هلته وشو او همزمانه بیا بله واقعه مثلا په قندار کې وشوه او د دې دواړو تقریبا مسؤلیت هماغه د داعش د خراسان ډلې تقریبا په غاړه واخیستله. نو ګرچې چې په افغانستان کې هیڅ داسې یو آثار نه لیدل کېږي چې دوی شتون ولري او یا دا چې د افغانستان طریقه کوم ګاونډي ته خطر پیښ شوی وي، خو تشویشونه د ګاونډیانو په ځای دي، ځکه چې د اصطلاح ناسالم رقابتونه چې د زبرځواکو ترمنځ دي دوی د مختلفو توطیونه کار اخلي. نو د شانګهای غونډې کې هم د تشویش ممکن په دې حقلوي چې یو ځل بیا افغانستان د کمی نارامۍ خواته نوړل شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان چې په سیمه کې د امنیت او اقتصاد د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی په اوس وخت کې 9 غړي لري. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران بشپړ غړي دي او افغانستان، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ ځکه خالي ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د دې سازمان د غړو په شمول تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د تورخم له لارې پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغان ناروغان وایي د کرښې دې غاړې ته ترې کمیشن کاران او بل غاړې ته پاکستانی پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړي چې ګواکې د افغانستان لوري ته د ناروغانو پیسې واخیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان زورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما هم قدر پولی برده
ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخستې وي. غولاره کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم را سره ده، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت
دغه شان د کابل اوسیدونکو علي اریان پرچی په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي.
تورخان په گیټ کې مشکلات به خدي د مریضان د پرته مریضان دري اخو د افغانستان خو ته پاکستان خو ته او ځنې استفاده جو خلکو د مریضانو بیچارهګان پیسې علي دې د پرچ مو د اخو بیا یو او اخو خو چتیری اخو هم د خچیده خو پاکستان پولیس هم د دې مریضانو نه پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې بی بنسټه وبللې.
د پیسو د طرف څخه در وسه پر ماته چا رغ نه دی کړی چې زمر د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستې. د پاکستان لوري کا اخیستې هغه نو هغه د پاکستان لوري دی هم چا د څنې راتوي پاکستان لوري کا اخیستې هغه د پاکستان کار دی.
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغي چې درملنې افغانستان کې ممکن نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. یادو ناروغانو ته د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن پونومي و پارچه ورکول کیږي چې بیا پر دروازه د تیرېدو اجازه لري. د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي رادیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي و د روان کال د مارچ تر 1 د ناروغانو په ګډون هیچا ته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي، خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراتګ وروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلوروشت ساعته.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان د ټولو ولسوالیو دوه برخې اوس هم په ماینونو ککړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان د مسلې ته په اشاره سره وایي چې په جګړو کې ښکېل خواوې باید د جګړې قوانین مراعات کړي او په ملکي سیمو کې د ماینونو له ایښودلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یک شنبې په ورځ یوازې په غزنی کې د ماین یوې چاودنې 9 ماشومان ووژل. په دې راپور کې مو د ماینونو له عمله د قربانیانو له ځینو کورنیو سره هم خبرې کړي چې تاسو به یې اوریدو ته راوبولو.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواښ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله یې ملکي قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمی وایي په ماینونو ککړو سیمو کې شاوخوا 1,000,000 وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو دیشو کلونو کې 3,613 کیلومتر مربع ځمکه چې 3,500 کلی پکې شامل دي له ماینونو پاک شوي دي. نو موري ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د کافي بودیجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکي چاري ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسید. عثمان افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو او مالی مرستو د نشټوالي له امله دا شمیره 3,000 تنو ته راکېته شوې. څومره چې پرسونل شمیر کم شوی د مای پاکان فعالیت هم کم شوی. همدا لامل دی چې هر میاشت مرکوب له هم ډیره شوې.
تلفات هم ماهانه زیات شده.
لاسی زورا هیڅ په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماينونه او مهمات خلق وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکو عاطفه وای تر د ترزوی او د مامازوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی دوره کې خوانزي ته تلو پر محل د ماينونو ښکار شول. عاطفه ازادي رادیو ته وویل ترې په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شو. د ترزوی او د مامازوی د مصنوعي پخې په مرسته ګرځیدل کوي.
دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و. دوی به ښوونځي ته تلل. فکر کوم له ښوونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې وخستل شي وویل چې د پخوانی جمهوریت نظام پر مهال د خپل او همکار د ورور د قربانی کېدو شاهد و چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شند کړي. هغه ازادۍ رادیو ته ویل چې له هغه یو میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له بده مرغه فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخته سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماینو چاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو خکیلو اړخونو څخه دي چې د خپل دویم ځلې واکمنۍ له پیله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په خښولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبی الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د انجلی د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلۍ په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستي دي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې ولور هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولور بیا بیل غوړي او دا ولور بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولور د مهر خلاف خپل انجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړي اخلي. د ولور د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په ویلا میا کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ ووس هم په خپل خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکو نونس کلنه شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړی وایي چې د کورنۍ دود لمخې اړه ده چې د مور پلار پریکړه غاړه کیږي.
فامیلم پاین لکټو یا نازما گرفته. کورانه می پنځه لک ولور را باندې اخستای دی. میړه می دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا دی واده لوړ مصارف په تیر بیا والوار د زوم په مارک هم تمامي کی نو موري نور بده پایلې هم راتوي
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي تقریبا یو ځوان افغانستان کې په ولس کلنې اتلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته د مجبور دی چې د لوړ ولور دی پر کول لپاره کار وکړي زحمت وسی یا قرض وکړي یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضار درو غواړي نو د مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي نو د کلونه کلونه تیریږي چې دا د 22 کې تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بل اخره د عمر تویش یا تدیر شو کلونو پوری رسیدي چې زمونږ د سترګو لیدل حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو نو بیا د دې کله په دیرش کلنې کې واده کوي بیا کار کوي زحمت واسي اولادونو ته کورنۍ جوړوي یانو ډیر وخت واړی چې وخت بدر تیر وي او بل لغه انرژي چې کوم دغه هم د متاسفانه لاس ورکی او بیا د دې توانې نه لري چې دا پرتون کې خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایلا چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمیر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غو ولور دی پوره کول توانی نه لري نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف دی قانون خلاف دی اسلام خلاف دی عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه دي باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او وړه لوی جرمونه تر سره کړي او درېمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بل لار نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه انجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لوی پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته روزګار نشته وادونه په دې ډول دي کوژدې کول سخت دي البته نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ هم صحیح هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید ستونزې ته وشي.
داس مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي اسمت الله زیاتوي.
او په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې وي البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي تر ډېره حده دوی بریالي وو خو وروسته څو موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالری شو ان په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کیږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی. هغه کس د ناکې په اختیار کې ده، هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې باخستې، یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک لواسې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه دې مرسره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي، چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواسته او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواسته او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د انجلۍ ځوان ما تباه کوئ، د الک واسطه مو ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وجل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي، بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي. حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
دلی د دې لپاره نه وایي چې په غیبه باندې ډیر پیسې ورکې، دغه به ارزښت ډیری، د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سید انجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کی، یا د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د انجلۍ هغه کار ته، د انجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلۍ ډېرې پیسې پتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یو ښه انګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې، په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي، یو د بل په درمسایګۍ کې و، ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و، ټولو قلین د لور په سر باندې ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې، خو دا د سنې د سلووس نه رواج شوی دی. له هغه پخوا زمانه څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و، او کله به یو ځوان وي پیغله ته مرکه، نو د هغه مرکه لومړی خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به و، بیا به سله هغه نه دوړ کورانه کچیر جوړ آمد په ټاکل سیمه قلین یا ولور باندې کاوه، بیا به دوه به کوله او چلی به هلک تبر کوله. خو متاسفانه کومګ د دې پس منظر ته هم نظر واچو، د سند سره اوس نه ده رایج سوی او رواج سوی لپخوانه هم، و خو هغه وخت نظر په مغه د اقتصاد لپاله و نظر په مغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولی ارزښت یعنی لوړ و،
قلین هم کم و یعنی دنن په پرتل د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم دی ویجلی لوړ سوی ده یا ولور لوړ کی خودل کیږي ورکول کیږي. به ځینې کورنۍ چې مثلا لږ زره د خانه دغه کوي د رقم خبره بیا د هغو سویت څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یو انسان په صفت د یو مسلمانه مېرمنې په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده، انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او که له انساني اړخه یې هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي توان نه لري چې دا قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي، نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف بکوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي، نه داسې بوج واخلي د هلک په سر واچي او وایسه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې یې څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو چونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده، نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرقونه کې د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بېل شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته یې ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده. کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي، خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق څه مثلا یوه میرمنې لري، لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه میرمن انتخابوي، وي میرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې، یعنی طرف مقابل کور ته راځي د اقل یو نظر تر واخیستل سي، زا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده کنه تا دغه سړي ته ورکم. بې له دې موضوعاتونه دوی پریکړه کوي، تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي، جګرخونی کوي، زاړي او بدې ورځې کوي، بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل څه کړی ده او ترسره کړی ده، خپل ندامت او پښیماني ښیي، چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي، او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپل په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده، کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي، هلک د دې لودې نسی وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي، لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله څه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی، ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزښه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړول او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور، یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفولی، کله مو واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي، دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې، دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلین باندې زیات په فشاري ونه لري، په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي، کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو او مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده، او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلې. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډۍ ښیې، زه په ښار کې ژوند کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیئ او داسې نوم وباسئ چې فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږم، ولی په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولی تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوې نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولی زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي، نو په ما یې هم نه ده اخیستی. نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولوار یا قیلین یا تویانا دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولوار معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي، او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولوار کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې ده او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا همداسې نورستانیان دي، او یا پشهیي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو ناس باندې څنګه څه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګي، له بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولوار ده.
چې د ولوار د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دیش میرا له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 4 2 2 4 4 6 1. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند پاره برخه کې به مسولیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوو ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان اورو اغنه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو، د کور ساحینه لکلری زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که اوس دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته له ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره، دا موضوع تاسو سره کمی نه په افغانستان کې، آیا ورته مهمه ښکاري؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبره رفرش ته ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه هغه وکي سوچ پدې وکي چې لکه طبیعت جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکي ټوکې وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټول ته ضرورت دی پدې کې سسنا نشته هغه سره سړی پدې کې هغه کیږي ضرورت لري نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه سي استړی کیږي ضرورت دی تلري چې تفریح وکي او تفریح تلارسي
خو په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږیږي
داسې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځای ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا د څه سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ځای کول او بی مفهوم کار دی نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغه سي اجرات په خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې یو ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه سي خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د فکری اوساینو لپاره داخلا کړ
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي کچېره د لیک لوست ترڅنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف وي دوی بشرګه سکل د کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې لک مصروفیت لري خو دواز درې ساعت یا اورا او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دی اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د څه داسې موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که په ټولنه کې اوسېږو که خار کې اوسېږو هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې څه د باید توجه پر توصي بله
تاسو په نظر څه ډول تفریزونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول یې سوتي ورسو
په خارو کې په بلوې خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه دی په بلوې سي خاص شي په پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي په کې وکړو تفریح په کې وکړو وخت په کې خطر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخي زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کسبدانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر خیر په درخور او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته د مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرل سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې آزادۍ لپاره حق لري چې دا غاسه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عنعناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې چې ته لای سو چې ته کې راځي سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه د تفریزایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي صدال دلار سال ته مزه محدودیتونه وزن کی په محدودیت وزن سی یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه صدا تفریزي او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډیر واړه جزو طویل سو د ازادي تفرید او تفریح باید هر هفته تقریبا یو 15 روز هر یو تضرورت دی سی باید تفریح وکي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلی ته ځي چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته همدغه سي پرو ته دغه سي شنو او سمسور ځایونو ته دا ټول ځایونه موږ ویل په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅ حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته وایي چې دلته څه کوي او څه کار نه کوي.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي، مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میلزای او الټه تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی دی. په دې اکله تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا معنی کول لغ ځاینه چې د خوښې ځای دغه په اسلامي جاب کې وي را معنی کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې هیڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی ځامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي. څه چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه هم کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو، بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکلا خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې وروري ور سره یا پلاری یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه. هغه سه ما بخینه د لیدل سي او کاسیا دغه سه یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک یا وازی لار سي حالت تفریح دا امکان نه لري. دا د سني شي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نظر سي مقررات دوی ولري ول د سه نکيږي سه ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لار سي. مثلا ورته وي سه کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا کا فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کوي سي تفریح ته لار سي، پارکو ته لار سي او حالت تفریح
کیا جوان تیر کی. تاسو اتمان له هواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزګزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2-3 ساعت یا 10 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همداسې دوی کوي چې ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي. زحمت بس همدا وجه ده چې دوی یوادونه ډیر پرمختللي دي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریزاینو ته، تاسو لیدلی چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده برا پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر دا دی که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي. کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خاچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او قانون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای په کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دی. په دې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، په دې کې خپل خلک بیږي چې رقم خپل حجاب مراد کړي، چې رقم دراشي. او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو پسې خلک نه پرېږدي تفریح ځای. دغه مخه خلک زوريږي، خلک خفه کیږي، خلک په دې تشویش کې دی چې مونږ ولې دغه ډیر واړه واړه حقونه مونږ ته نه ورکول کیږي. او ډیر لوی حق دی، هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیږي چې اوس په افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
بله، یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسی تلای یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای امسی لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي. هغه ځای ته نه ځي، دوی وایي چې زړه مې خوشحاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولی. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق به جانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. که څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دي نهرو ناداري او بېچارګي خامخا دا تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړی په دې فکر کې دی یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو. دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لري کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، موږ په دې وطن کې ضرورت لرو سو کار وکړو او کار دغه فایده دا ده چې په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړېږي پکې. هر یو کوی چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو، الله تعالی حل کړي. او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې ما غږ اوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي څخه دا خلک خپل غږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي، خلک مشکلات او دغه اساسي حقونه او د ژوند د ټول ورته معرفي کې تعریف کې قوانین او مقررات او رپیل کې ولی محدود نه کې چې نه د اساسي حق ونیسي.
بله، په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کېږي، البته خجه مهدف دي. ځینې ځایونو ته چې تفریزای ستا او ماشومان له نارینه او سره ورځي، هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابیږي، هغه ورانیږي. او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي، هغه د تفریح له حق نه محرومیږي، ځکه کوم څه نه یې په څه به دوی لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنیو ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط وي، که تحصیلي محیط دی یا دغسې نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکیو ته دغسې وسایلو ته، ګلانو ته، یا لارو ته، یا لارویانو ته، خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو، په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو، او په زمین کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي. همدغسې موږ غواړو حساسي او حقونه موږ ورکړل شي، همدغسې چا ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي، او دام د عامه خلکو حق دی، او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ؟ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی.
تاسو خپل اخ پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو. خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي، دوی لپاره څنګه یو مړې ډوډۍ پیدا کړو، دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري، او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات، تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیاب د ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نه یو، ډېر خلک دي، یعنی د هغه عمره خلک چې وزګاري نوي تل نه پورته، هغه عمره دوی بشرګان د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګان د بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري، او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د صدا دوی د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو وکړي چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي. او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک
ولرو دا اوږ مهاله برنامه ده باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بل اخره زه فکر کوم په لاش کال وروسته یعنی و کال لاش کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوسو مثلا د ما حق شي دی ستاسو حق شي دی بل چا حق شي دی یعنی په دې مانا سره د هېچا حق نه ضایع کېږي د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومېږي د خپل حق نه د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي نو دغه تعدي او ظلم استبداد منځه ځي نو په دې مانا سره حق بوته ګڼل شي نو عدالت راځي هوساینه راځي ژوند ښه کېږي ښکلا راځي دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې لمون سره په خبرونه کې میلمه و دی حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.